ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم سریم شهید د وایس اف امریکا د ریډیو ټی وی دی زموږ خبرونه دی نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه په ریډیو باندې اوري او په ټی وی سکرین باندې ګوري هم د دې خبرونې باندې کوونکی وګ مجالوان
او زاش پاکومن
او لاول هم په خبرونه کې کوم مهم رپورټونه دی د هغې لنډه خلاصه تاسو باندې کوم
د خیبر پختونخوا سر خارپې خور کې د زری تربیه مرکز باندې د وسلوالو لخوا په برید کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او ته دېرش نور ژوبل دي. د پاکستان تحریک طالبان وسلواله ډلې یې زمواري په غاړه اخیستې.
او افغان صدر اشرف غنی نن په باکو کې پوښتلی چې آیا طالبان د ملاتړ او د پناه ځایونو پرته بریدونه ترسره کولی شي.
او د پاکستان په لاهور ښار کې اقلیتونو یا لږکیو ډلو په هیواد کې د هغوی سره د عمومي امتیازي چلند پر ضد احتجاج کړی دی.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو باندې کوم زموږ ملګري اوسې یو هم ورزو پر لومړني رپورټر اخته.
خضر مردم کو دڑی ورٹیو د ٹی وی یو ساته خبری خبرونه تنیخ پنه غد واشنگتن ڈی سی نا واگی تر ټولو لومړی زو پی خبر تا چرته چې په زری تربیتی مرکز کې د وسلوالو لخوا په برید کې نه کسان وجل شوی دی. ته دیش نو جوبل دی د پاکستان تحریک طالبان وسلوالا ډلې پلا په غاړه خسته ده. دا بریدونه په داسې حال کې شوی دی چې د پاکستان پوز وای چې د وسلوالا ډلې کسان په افغانستان کې موجود وو چې کم پلانونکي وو او بلخوا د امریکا د دفاعي چارو وزیر او د پوز مشر هم په نږدېو کې پاکستان ته سفر کوونکي دي. په دې حق له نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال حمید الله تاسو ته وړاندې کوي.
د پولیس چارواکو تر مخه د پېښور په جمرود روډ د زری تربیاتي ادارې په مرکز درې وسلوات برید کوونکي په یو رکشه کې راغلي وو چې د ورننوتو سره سمې ډزې پیل کړې. د زری تربیاتي ادارې په یو هاسټل کې زیاتره طالب علمان د دې برید ښکار شوي دي. د پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه وویل په برید کې نهن کسان وژل شوي او اته ډېر ژوبل دي.
47 کسان اوسه پورې ډډ او انجر ټولو پای کې نه ډډ باډیز ریسیو شوي دي. درې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې نه شپږ سوري په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې 38 انجر ډو پای کې 11 واپس شو او نور چې کم دنو هغه دغه دي مریض دي.
په وجل شو کسانو کې وو د زری تربیتی مرکز د کون کې دي. د مرکز یو طالب علم تجمل حسین اویل زیاتره طالب علمان د بارپات په چټه تلی خو بیا هم پاستل کې تر یو نیم سل پورې الکانو او دی په ناساپی ډز را پاسېدل. زیاتره زخمیان او مړي هم د تجمل حسین په سیر د کچ عمر الکانو.
ما په خپل دوه لیدل نور ته خدای خبر چې سو کسان به کنه او دغه ماکس چي دی او کلاشنکو په ګرنیټ مرګن ګرنیټ ورسره وي جاکټ مې کډه چي دی او بس ما اس بو واپس مې روم تر من ډکلا ما بنم دز وش وي خو بس خدای پاک رحمن رحم وکړو مرګري رومېټ مې ته رومېټ مې يم بس راک بس پاسېګا مزه چي زو بس څنګه مې بهر ته وته بس بیر باندې دز شو وکړې بس په مخه څنګه خو لاړ بس واغه دز نمبر شو بس اخو ترپ منډه وخلی بس پیرنګ به کول خو بس خدای پاک به بس کول بس.
تر ډیر وخت پورې د تربیتی مرکز دننه د حمله کوونکو او امنیتی عسکرو ترمنځ د ډزو لړۍ روانه وه چې وروسته بیا دوه زورورې چاودنې هم واورېدل شوې. د برید پړه د تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې منلې ده. په دغه بیان کې دعوه شوې چې د برید نه د پاکستان د یو استخباراتي ادارې مرکز وو. خو د پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه وایي
اجی اگریکلچر ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ تے خیبر ٹیچنگ ہسپتال سره بالکل جوخت او ال تے چکم دنو دا واقعہ شوی دا اگریکلچر ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ دے
د بریج زخمیان او جوبل کسان د پیخور په دوو روختونو حیات آباد میډیکل کمپلیکس او شیرپاو کې راوړل کېدل او زیاتره روغ راوتي طالب علمان هم د خپل ملګرو په تلاش کې په دې هسپتالونو کې او تر ګرځیدل. د ریسکیو یا د بیړنی امداد ادارې یو کارکونکو ډیور ریډیو او ټلویزیون ته وویل دوه کمرې کتلې وي او درې زخمی الکانې ترې وستي وو. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا د ریډیو ټی وی دی قدر مناوریدونکو، په داسې حال چې پاکستان ته د امریکا د دفاع چارو وزیر جم ماتس یو مهمه دوره کوي، د افغانستان د پوز یو مشر جنرال حبیب اسری نن په پاکستان کې د پوزي او بیا حکومتي چارواکو سره لیدو کاته کړی دي او په سیمه کې د امنیتی ستونزو په حق باندې د زیاتې همکارۍ پر سر خبرې اترې کړي. په دې حق باندې زموږ خبریالي رابعه پیر یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی، تفصیل باندې کو.
د پاکستان فوج ویلی چې پېښور زرعي تربیتي ادارې کې کېدونکي د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله ډلی په سر اخستی چې سرګندوي چې برید کوونکي په افغانستان کې موجود دي او دغه معامله پاکستان په سفر راغلې د افغانستان د فوجي مشرانو سره رابرسیره کړې ده. د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور مطبوعات سره خبرې کې وویل
تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو دہشت گردی کرانے والے ہیں اور جو کرنے والے ہیں وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں.
دغه ذمہ واری ملا فضل اللہ ڈلی پسر اخستی ده او د طریقې طالبان پاکستان دغه برید ذمہ واری پسر اخستل د دې خبرې ثبوت دی چې برید کوونکي دا وخت په افغانستان کې موجود دي. دغه برید په داسې حال کې سوی دی چې د افغانستان ڈی جی ملٹری آپریشنز دا وخت پاکستان په سفر دی او د میجر جنرال آصف غفور تر مخه د دغه برید په اړه هم ثبوتونه د دوی سره شریک کړي سوي دي.
افغانستان کے جو ڈی جی ایم او ہیں وہ اپنے ایک وفد کے ساتھ کل سے پاکستان میں موجود ہیں. اس حملے سے متعلق ان کو بھی جو ایویڈنسز ہیں وہ دیے گئے ہیں.
دوی زیادہ کړه چې افغان ځواکونو ته پکار دی چې هلته موجود د خطرې مخنیوي وسی او په دې اړه به پاکستان ورسره هر قسمه مرسته کوي. بل پلو ته افغانستان تور لګوي چې هلته برید کوونکي د پاکستان مځکه استعمالوي. د افغانستان لاړخه د دوی په مځکه د پاکستان لاړخه د ډزو او راکټو غورځولو باندې هم اندېښنې سرګندې کیږي. افغانستان غواړي چې دغه معامله په سفارتي کچه هواره کړل سي. هم دغه سبب دی چې د افغانستان د فوجي مشر جنرال محمد حبیب سیسری په مشرۍ کې یوه ډله د پاکستان د فوج د مشرانو سره خبرو لپاره دلته موجوده ده. په دغه ډله کې د افغانستان د دفاع، بهرنیو چارو او استخباراتي ادارې چارواکي هم شامل دي چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان د فوج د مشرانو سره ترهګرۍ په مخنیوي کې د مرستې او پولې د سنبالښت په اړه خبرې سوي دي. څېړونکي په داسې حال کې د افغان چارواکو دغه سفر ډېر اهم ګرځوي چې د افغانستان خبري ایجنټ تلو تر مخه آذربایجان کې کېدونکي د آسیا د زړه د غونډې په محل افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي دي چې پاکستان سره په حکومتي کچه خبرو ته تیار دي. څېړنکار او مشر جرنالیسټ طاهر خان د ډیوا رادیو سره خبرو کې وایي
دا خبرې د پاکستان او د افغانستان د فوجي افسرانو ډېر زیات مهم ذکر دي چې دواړه غاړو سره ځینې داسې داغوی داویل دي، هغوی سره خپل دلایل هم دي، ثبوتونه هم دي چې دا تشدد چې کوم په دواړو هېوادونو کې دی د دواړو ځا نظر دی چې د دې هغه علتونه اسباب هغه په دواړو هېوادونو کې موجود دي. نو په دې خبرو کې په دغه باندې کار کېږي. خبره ده چې دواړه کې دي، د دواړو چیلنجونه یو شان دي، ننګونې یو شان دي، مشکلات یو شان دي او د خبرو د لارې دوی څه نه څه په هغې کې کامیابي ترلاسه کولی شي. ډېره زیاته کامیابي خو نه شم ویلی ځکه چې مسالې دومره زیاتې دي چې دم دي، مشکل هم دي، بیا به د اعتمادي هم موجود ده، لیکن بیا هم ډېره حده دا قسمه ناستې څه نه څه د مسایلو په حل کې مدد کولی شي.
افغانستان او امریکا د پاکستان څخه د افغانستان د امن په اړه خپل مثبت کردار لوبولو غوښتنې کوي. پاکستان سره د افغانستان په حالاتو د خبرو دپاره او پاکستان د تراګرو په ضد د عملیاتو په اړه د فشار لپاره د رپورټونو تر مخه په راتلونکو ورځو کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز میټس به هم د پاکستان سفر کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو قدرمنوردونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا راډیو خبرونه ته نیخ بنئ. د واشنگتن ډی سی نه غوږی تاسو څنګه واورېدل؟ په اسلام آباد کې دا وخت د افغانستان د پوځ ځینې مشرانو په مشرۍ کې یو پلاوی هم موجود دی. د دغې تر څنګ به د امریکا د دفاع چارو وزیر سره د امریکا یو کمانډر هم اسلام آباد ته په نږدې ورځو کې سفر کوي. دغه پیښې په پېښور کې چې کوم شوي دي، د دې د دغې سره ستړون او د دغې دواړو ملکونو چې کوم چارواکي دي، دا چې به کوم په اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو سره ناستې کوي، په دغه کې نورې کومې داسې مهمې خبرې دي چې هغه د بحث لاندې راتلی شي. زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موجود دی، نور تفصیل د هغې نه اخلو. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو هرکلی کو.
په خیر
پیر صاحب. که تاسې د جیمز میتس چې د امریکا کم د دفاعي چارو وزیر دی او دغه شانته کې نور چارواکي چې به هم اسلام آباد ته راځي یا د افغانستان پلاوی هم دا وخت په اسلام آباد کې موجود دی، د پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د دې زیاتې خبرې په کم اړخ باندې وي، په کم موضوع باندې به وي، او کم خبرې دي چې هغه به دغلته کې د بحث لاندې راځي؟
جی، جنرل میټس خو چې مونږ وګورو د ډېر وخت د کم وخت پاره به پاکستان ته روان دی. ما نه د خیال چې ډېر زیات به بحثونه هغه ټایم به وي ورسره، خو هغه به یو خاص پیغام رسوي. او هغه پیغام دا دی چې پاکستان د خپل خاوره د نورو ملکونو کې ترهګرۍ لپاره چې څنګه استعمالیږي باید چې دا بند کړي. چې موږ وګورو په اکتوبر کې جنرل میټس او جنرل ډنفورد دواړه کسان چې کوم روان دي پاکستان ته متوقع ایکسپیکټډ دي، دوی سینټ کمیټې ته وویلي، جنرل میټس دا وویل چې موږ پاکستان ته یو ځل بل موقع ورکوو چې موږ ورسره کار وکړو، او که فرض کړه پاکستان کار موږ سره مرسته ونه کړه نو هغه آپشنس مختلف آپشن باندې به بیا صدر ټرمپ کار کوي. هغه آپشن څه دي او بیا وخت سره پته لګي. خو د یو بل خبره هم وکړه، که فرض کړه پاکستان موږ سره مرسته کوي خو خیر دی، خو هغه به خوي، خو چې فرض کړه مرسته نه کوي نو هغه به دته سزا ملاویږي او هغه به خاص سزا وي، هغه به یو مهمه سزا وي، مطلب سیګنیفیکنټ هغه به اثر به وي. یو دا خبره نو ما اندازه دا ده چې دغه خبره به دوی پاکستانیانو ته کوي چې پاید حقانی نتورک او افغان طالبان او نور داسې ترهګر ګروپونه چې پاکستان په خاورې دي هغوی باندې د لاس واچوي، هغوی د ختم کړي، او هغوی ټریننګ کیمپونه، هغوی د فنډنګ چې کوم مرکزونه دي پیسو والا، او دین علاوه چې کوم ځکه دوی علاجونه کوي، نو دا ټول دوی به ورته وایي چې دا شی ختم کړي. ورسره ورسره پاکستان به هم دغه ورته وایي چې مونږ قربانیانې ورکړي دي، مونږ دا جنگ نه کړی دی بلکې ګټلی هم دی، او دغه دریځ دی چې پاکستانیان هر چا ته وایي لګیا دي دلته. او بل مونږ دام یا ساتو چې پاکستان ډېرې زیاتې نیوکې کړي دي په دا ټرمپ دا نوې حکومت تګلاره د هغه باندې، او هغه کې خواجه آصف دا ویلي وو چې دا پالیسي چې کومه دا جرنیلانو جوړه کړې ده په کار خدا دې چې دا سیاستدانانو جوړه کړې وي. نو یو هغه جرنیل چې کوم خواجه آصف وایي چې دا پالیسي جوړه کړې ده او پاکستان ته ځي، نو اندازه به هم دا وي چې دوی ته پاکستان ته وایي چې افغانستان په امن او په ثبات راوستو کې دی د امریکا او ناتو ملګرتیا وکړي، او که وایې نه کړه نو پاکستان ته به ښه نتیجه نه راوځي.
پیر صاحب، تاسو چې کومه خبره وکړله چې امریکا به دغه مطالبې د پاکستان نه کوي، دا خبره ډیره زیاته زړه شوه، ځکه چې د دې لس پنځلس کال وشو موږ یې مورو، دا اوریدونکي زمونږ د ګردې نړۍ ټول خلک یې موري. د پاکستان له خوا دغه غبرګون چې موږ لګیو په افغانستان کې امن غواړو، د افغانستان د امن خواهش کوو، په ملک کې چې کوم دی ترهګر ډلو په خلاف موږ بغیر د کوم فرق عملیات کوو، د ترهګرو موږ املا ماته کړې ده، د هغې جالې موږ ختمې کړي دي، دا خبرې هم زړې شوې. نن د پاکستان وزیر اعظم یو واري بیا په شنګای کې همدغه خبره کړې ده چې په افغانستان کې امن غواړو، د ترهګرو اډې موږ ختمې کړي دي. د دینه علاوه نوې بم څه کومه خبره ای کنه؟ لکه د پاکستان دغه دریس کې بیا بیا دغه کیږي او په هغه عمل نه کیږي، نو د نړۍ لخوا کم داسې خبرګون امکان شته چې په غیبه نه پاکستان په سنجیدګۍ سره دغه خبرې دغه پیغامونه واخلي او دغه اډو د ختمولو چې کومه مطالبه دي کومه غوښتنه دي دغه ریښتونی چې کوم دین وغه دغه ګامونه دغه پر ضد واخلي او ختمي کی.
نجیب نو تاسو خبره ټیک ده، پاکستان دا خبرې هم زړې شوې دي او پاکستان باندې دنیا هم ستړي شوه او پاکستان چې څنګه جنرال نیکلسن ابو الله روز ویل چې پاکستان خپل رویه نه بدله کړې او تر هر ګر افغانستان ته من کولو کې د ناکامه شوې ده. خو بهرحال دنیا اوس پاکستان نه داسې ګامونه غواړي چې خلک وویني او هغه ګامونه به دا وي چې دوی دا ځاله او دا کمانډران او دا چې کومې اډې دي دا ختمې کړي د خپلې خاورې نه. او په دې باره کې به مونږ ګورو چې دوی کوم حد پورې به پاکستان ایمانه د خیال چې په دې ټیم خپل تګلاره بدلولو په اپوزیشن کې دی یا په هغه په موټ کې دی. او پاکستان چې اوس کوم دریز وړاندې کوي لګیا دی او اسپیشلی دا اوس چې کومه واقعه وشوه دا پیښور والا، پاکستان دنیا ته اوس دا وایي چې زه په خپله طرحه ګرخ کار یم. او خو بله چې کوم اصلي خبر اوس پاکستان کوي وي چې دا د افغانستان خاوره ده چې په ما په خلاف استعمالیږي، نو مطلب دا دی چې اوس هر یو شی په افغانستان ورواړو. او دا به میټس ته به دا وایي چې ګورئ تاسو په نیټو افغانستان کې ده، امریکا افغانستان کې ده او افغان فوج دی، هغه د هغه باوجود هلته چې کوم طرحه ګر دي هغه پاکستان د سلامتی او د امنیت لپاره یو غټه خطره ده. نو پاکستان کوشش داری چې دا ټول دریز بدل کی او شی په افغانستان واړوي. خو ما څنګه وویل چې هغوی هوادونه چې کوم دي هغوی ریزلټس غواړي، هغوی په دې پوه دي چې پاکستان د مرستې نه بغیر
بخنه غواړم تاسو خبره کته کوم نه وړاندې هم کله چې د ملګرو ملتونو کوم عمومي غونډه دلته په امریکا کې په نیویارک کې یا په پاکستان کې کوم د امریکا د سي اعلی چارواکي هلته کې سفر کوي کوم غونډه کې دا غینا یو ورځ مخکې هم په دغه ورځ باندې دا څنګه چې د پیښور دا پیښو شو داسې نورې پیښې هم په دغه ورځو کې شوې دي. او همیش ته پاره دا خبره اوس خلکو ته معلوم شو چې ګینې تاسو که شیبه وړاندې زموږ چې کوم پروګرامو په هغه کې د اورېدونکي خبره واورېده د یو مشر خبره تاسو واورېده چې هغه ولې پرون د خبرې یا دا بحثونه تود شوي وو چې د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته په سفر دی او داسې ښکارېږي چې دغلته کې کومه داسې یو بده پیښه رامینځته شي چې خلکو ته دا احساس پیدا شي او داسې احساس امریکا ته ورکی چې ګینې دغلته کې ګوره موږ خپله د ترخه ګری ښکار یو. د دې لوبونه اوس زما خیال له نړۍ هم خبر ده، امریکا هم خبر ده، د دې هغه سر اوس پاتې دی د پاکستان دغسې لوبه چې کوم دی نو په هغې باندې به اوس دا نړۍ اما باور وکړي ګینې.
نو باور خو ګوره نه کوي پې، خو دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا خپل کوم دا دریز دی او چې کوم هغه د چې مونږ ښکار یو او مونږ قرباني ورکړي دي او د افغانستان خاور استعمالیږي مونږ په خلاف، نو دا یو کیس دی. دوی به کوشش کوي چې په څه طریقې سره هم مخکې کی او مونږ ګورو چې دې خو نقصان همیشه پښتنو ته شوی دی. داسې واقعات پښتانه اوس هم ری لګیا دي که وزیرستان نه واخله مومند او باجوړ پورې او پېښور پورې ټول پښتانه دي، خو چې کومه ګټه ده داسې واقعاتو داسې خبرو هغه اوسه پورې پاکستان اخیستې ده او اخلي لګیا دي چې کومه سیاسي او سفارتي ګټه ده. او هغه یو مثال به دا ورکړم چې میک ماسټر چې کوم دی دلته د نیشنل سیکورټي چې کوم مشیر دی هغه ویلي وو چې پاکستان کوم د ملاتړ پالیسي دا د ترهګرو دا تضاد دی کې تضاد دی، ولې چې د وی چې دغه ترهګر بیا پاکستانیان هم وژني او پاکستان ته په خپل حمله کوي. خو میک ماسټر ته دا اندازه نشته چې خلک وایي چې دا پاکستانیان نه وژني، دا تاسو پښتانه وژني. او چې کوم اصل پاکستان دی چې کوم لاهور دی پنجاب دی هغه ته ترهګر نشتلی او داسې رپورټونه مخکې راغلي دي چې شهباز شریف چې کوم وزیر اعلی دی هغه خو کوشش کړی و چې دوی سره یو داسې پیسې ورکړي په میاشتو میاشتې، خو چې دوی پنجاب باندې حملې بندې کړي. نو مطلب دا چې پاکستان دا سیزونه مونږ ای پی ایس ولیدل، ای پی ایس چې کوم حمله شوی وه پاکستان ټوله دنیا کې کیش کړه سفارتي او سیاسي طور باندې په هغه داسې وخت چې پاکستان ترهګر ملاتړ کولو یو ملک قرار ډکلیئر کېدو، خو هغه واقعي نه پس پاکستان ځان داسې اوشو چې هغه لکه ښکار دنیا ته کوم چې زه ترهګر ښکار یم او زه ترهګر سپورټ کوم نه. خو چې بل سایډ ته وګورو هغه فیملیز چې کوم متاثره شوي دي هغوی چغې وهي چې مونږ ته انصاف راکړي، مونږ ته جوډیشل کمیشن جوړ کړي چې دا څه وشو، دا کسان څنګه راغلل، څوک په کومه لار راغلل. خو هغه انکوایري نه کیږي، ولې چې انکوایري وشي نو هغه به ډېرې خبرې راوځي. نو پاکستان لګیا
دی د تاسو د ای پی ایس د پیغه کم ذکر وکړو دغلته کې د مور پلار چې دغه ماشومان کم دي د دې پلارانو د تنظیم یو غړی دلته نیویارک کې ناست او مغی خپل بیا دغلته کې دغه استخباراتي ادارو تختولی هم
بالکل. نو دا مقصد مې دا دی چې پاکستان چې په څه طریقې وي دنیا ته دا خودل غواړي چې ما باندې کوم تورونه لګي د ترهګر د ملاتړ کولو هغه دروغ دي هغه غلط دي ولې زه په خپله هم ښکار یم. او ټول نه مهمه خبره دا چې کومه دا پاکستان اوس کوشش دی هغه دا دی چې د افغانستان په خاوره میشته ترهګر د پاکستان د سلامتی او امنیت ته خطره ده.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه
مننه
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د امریکې په خوانی صدر براک اوباما ویلي پاکستان د ځینې ترهګرو ډلو پر ضد باندې د امریکې سره نږدې همکاري کړې ده ملک رستیای کړې ده خو بیا په ځینو وختونو کې په دغه هیواد کې ځینې عناصرو د امریکې سره د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې ملګرتیا نه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خفګان یو لوی علت و. نوموړي دا تبصره په نوې ډیلي کې د هندوستان ټایمز ورځپاڼې لخوا را جوړې کړې شوې یو غونډې ته کړې په دغې حق لباندې تفصیل لري بختور شاه په دې رپورټ کې.
د امریکې پخوانی صدر براک اوباما ویلي پاکستان په ډیرو موقعو د ځینې ترهګرو ډلو په ضد د امریکې سره کلکه ملګرتیا کړې خو زیاتوي په دغه هیواد کې ځینې عناصرو په ځینې وختونو کې د امریکې سره هغه ملګرتیا نه ده کړې او دغه د امریکې د خفګان یا مایوسۍ لویه وجه وه. نوموړي دا خبره د هند په سر ښار نوې ډیلي کې د هندوستان ټایمز نومي اخبار لخوا د مشرانو غونډې یا لیډرشپ سمیټ ته کړې ده چې پکې نړیوالو مشرانو او د نوبل انعام ګټونکو برخه اخیسته. ښاغلی اوباما د پاکستان او امریکې د تعلقاتو په اړه نور وویل چې په پاکستان کې د پټو ترهګرو ډلو سره د ځینې حکومتي ادارو په تړاو هم وخت په وخت د امریکې اندېښنې زیاتې شوې وي او د پاکستان سره په تعلقاتو کې یې کړپ راوستی و. نوموړي اوباما وویل په پاکستان کې د حکومتي ادارو اړیکې یوازې د هغه ډلو سره نه وي چې ګنې په هند کې ترهګري کوي بلکې د حقانی ډلې سره هم څوک چې په افغانستان کې په امریکایي عسکرو حملې کوي. د نوموړي اشاره لشکر طیبه او دغه سي نور ډلو ته په دا غونډه کې چې کله د پخوانی امریکایي صدر نه د القاعده مشر اسامه بن لادن په ابتابات خار کې د وجل کې دوه په اړه پوښتل شو چې اسامه بن لادن په پاکستان کې پټونو آیا پاکستان دې ساته او کنه. ښاغلی اوباما وویل داسې کوم ثبوتونه ورسره نشته چې وخایي پاکستان په خپل خاوره د القاعده مشر اسامه بن لادن پټ کړی وو. په پاکستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو په اړه د امریکې په غبرګون د صدر اوباما نه وپوښتل شو چې امریکا په افغانستان کې د دوی د مقصدونو په ضد جنګیدونکې حقانی ډله او په هند کې جنګیدونکې ترهګر ډله لشکرې طیبه ته په یوه سترګه نه ګوري. نو پخوانی امریکایي صدر د هند دغه تاثر رد کړو او وی ویل کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې په ترهګر حملو امریکا هم ډیره خفه وه او په دغه حملو کې تورنې ترهګرې ډلې لشکرې طیبه د ختمولو کلکه ژمنه یې کړې وه. نوموړي وویل امریکا ټولو ترهګرو ډلو ته یو شان غبرګون لري هغه که د هر یو هیواد په ضد جنګیدونکې ترهګر ډله وي. د دغې غونډې په وخت د امریکې پخوانی صدر براک اوباما په هندوستان غږ وکړو د هندوستان د مسلمانانو د ډیر خیال وساتي څوک چې ځان ته د هند مسلمانان وایي کم کار چې په نورو هیوادونو کې نشته. په نورو هیوادونو کې د نورو مذهبونو خلک ځان د هغه هیواد وګړي نه ګڼي. رپورټونو تر مخه په هندوستان کې وخت په وخت تندروا هندو تنظیمونه د مسلمانانو په جماعتونو حمله کوي او د لوی اختر په موقع مسلمانان د قربانۍ کولو کې هم مشکلات لري. پخوانی صدر باراک اوباما د دریو هیوادونو چین، هندوستان او فرانس په سفر دی. د هند وروستو به نوموړی فرانس ته ځي.
د داعش وسلواله ډلې لخوا په پروپاګندو کې یو څه کمی راغلی دی، او د دغې علتونه څه دي او د کوم وجوهاتو پر اساس دغه پروپاګنډې اوس کمی شوې دي، په وایس آف امریکا راپور کې نور تفصیل ته استاذ زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
یو ویډیو چې د داعش مطبوعاتي څانګې په وروستیو کې خپره کړې باندې خپله څېړنه کې کارپوه چارلی وینټر وایي اوسنی او پخوانی د داعش ویډیوګانو کې ډېر فرق دی. داسې لګي چې دا راکا خار دی. ویډیو کې داسې ثابتولو هڅه شوې چې ګنې داعش عسکري څانګه اوس هم ډېره فعاله ده، خو درې کسان په یو ټرک کې او خوشی خار. په دې ویډیو او د داعش نور ویډیوګانو کې ډېر زیات فرق دی. د انټرنیشنل سنټر فار د سټڈی آف ریډیکلایزیشن سره کار کوونکی چارلی وینټر د داعش پروپاګاندا د ډلې د وجود کې راتلو وخت نه ګوري. داعش ډیر کمزور شوی، داسې لګي چې ګنی د دوی د پروپاګاندا څنګه لا چاپ مرې زور کړی وي. خو تیر اکتوبر کې چې کله دوی مکمل غلی شو، نو زما په دې اړه اندازه دادا چې د دوی د شام، رقه او میادین په سیمو کې فعال میډیا مرکزونه لکه چې په بمباره کې تباه کړی شوی. داعش چې په یو وخت یې د شام او عراق غټه علاقه قبضه کې لرله، اوس یو ګوټ کې پراته دي او اوس د دوی میډیا څنګه سره د کار کولو او ځان خودلو لپاره سشته هم نه. دوی سره په میدان کې په جنگ ائتلافي قوتونو ته هم د پروپاګاندا د اهمیت اندازه وا کوم بچی د دوی په ځمکه او انلاین کوله هم ځکه د دوی د میډیا برخه خاص هدف وو. خاغلی وینټر وای دا تر هغه اوس ځان راغونډوي او په دې هیله دي چې چرته یو غټه بعد دوی د خلافت خوب ژوندې او ساتي او دوی با لګسا واخلي. دوی علاقه نه لري نو نظریه خو چرته تل نه ده. دوی اوس هم خپل پلویان لري او د نظریه داسې منون کې هم دوی سرشته چې ځان د دې لپاره وژني. په وړاندې وختونو کې د داعش پروپاګاندا ټوله مخه دې ته وا چې خارجیان خپل منځ سره ولي دوی د خلافت سراب باندې ډیر کسان دوکه کړو. نو لونګر از اٹ کالینګ فار پیپل ټو ټراول ټو عراق اند سیریا. داعش اوس خلک شام او عراق ته د خلافت لاس خپې جوړېدو ل نه رابلي. د دغه پرځای دوی اوس خلکو ته وایي چې خپل کور وطن کې دی د دې په نوم ناوړه کاروایي وکړي. د خود ساخته اسلامي خلافت پروپاګاندا اوس هڅه کوي چې دې مت کې کامیابی ترلاسه کړي. کوسو هم داسې شواهد نشته چې برید کوونکي دوی نه متاثر دي او کنه، خو دا ډله هر هغه برید پړه په سر اخلي کوم چې نړۍ کې وشي او دا ثابتول غواړي چې دوی چرته او غواړي الته عادي کسان په بریدونو حسابول شي، لکه په لندن یا د یورپ په نورو خارونو کې د تیر وختونو شوي پر لپسې بریدونه یا د امریکا نیویارک خار کې د اکتوبر برید. سیډنکار چارلی وینټر وایي داسې حالات په نړیواله میډیا ډېر ذمواري اچوي کوم چې اوس هم داعش د فعال قوت په حیث پیش کوي، کوسو هم دوی په میدان سخت وهل کړی.
The global media responds to these operations because increasing
the سوال د نړیوالې میډیا د عملیاتو په پیش کولو کې دی. دا بریدونه د داعش په وجود کې وینه اچوي او هم دا قسم خبرونه د دوی نظریه، تحریک او تنظیم ژوندې ساتي. په خپل وروستي ویډیو کې داعش داوه کوي چې د مصر سینای سیمه باندې دوی نوې علاقې وګرځي. د داعش تر هغه تیر جمعه هم په دې سیمه برید هم کړو چې جمع لراغلي 300 پورې کسان یې په جمعات کې دننه او بهر وجلیو.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه زهرا شاه دي زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه تاسو زمغه یو ساته خبری خبرونه ته وګی په ریډیو باندې او بیا کو په کور کې د ډش سہولت لري نو تاسو په ایجا سات 3 باندې زمغه د خبرونه په ټی وی باندې هم کتلی شي او اوس هم هر کال د دسمبر لومړی نیټه د ایچ آی وی ایز د رنز د مخنیوي او بیا په دې حق لا د زیاتې پوهې او د بیدارۍ نړیواله ورځ ده. پرون تاسو زموږ په خبرونو کې په قبایلي سیمو کې د ایز شکم شمیره ده چې څومره خلک ته ځپلي دي. 415 کسان دا وخت رجسټرډ کیسز دي په قبایلي سیمو کې. اوس هم تاسو په بلوچستان کې د دې رنس په حق لا تاسو ته معلومات درکوو چې هلته کې څومره کسان دغه رنز لري. په دې اقلا حمید سمسور یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی، تاسو باندې کو.
د صوبایي ایډز کنټرول د مخنیوي پروګرام او د روغتیا د څانګې ډایرکټر جنرال د ایډز د ناروغي د شمیرې پر زیاتېدو باندې سخت تشویش څرګند کړی. ډاکټر نور محمد وویل،
د سال قومي سطح پر سروے کې تیز بلوچستان کے حوالے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ 3500 کی موتوں کا تعداد ہے. ان میں سے 856 ایڈز کے مریض صوبائی ایڈز کنٹرول پروگرام کے ساتھ باقاعدہ رجسٹرڈ بھی ہیں.
سشاش کال پر کامی کچا باندھی د بلوچستان پاک لباندھی پتھر سرسوی سروی کو مشمیر مختر آغل دا اغد درینیم ذرا اٹکل کجی لدوی زخد اتسو شپوش پنزوس د ایڈز ناروغ په باقاعدہ توګه باندھی ثبت کړل سوی دی. لدغو رجسٹرڈ ناروغ څخه د 1502 اویا مفت علاج دوی کوي. دغه شمیره د روان کال 2019 د اکتوبر تر میاشتې ده چې په کوټه ښار کې د ایډز د ناروغ شمیره 1502 اویا ده. لدوی څخه د 416 دوی تداوی کوي. په کوټه او په تربت کې تر ټولو زیات د ایډز ناروغ مخې ته راغلي دي. په تربت کې د رجسٹر ایډز ناروغ شمیره 215 ده. په دوی کې د 102 علاج د حکومت له لوري روان دی. ډاکټر نور قاضي وویل،
ایچ آی وی ایڈز کے مریض کی سب سے زیادہ کوئٹہ اور پھر تربت میں ہیں، مگر یوب، شیرانی، قلعہ سیفلہ، نصیر آباد، گڈانی، لسبیلا 20 حوالے سے ہائی رسک پر ہیں.
تر ټولو زیات ناروغ په کوټه او په تربت کې دي. حمله دغه سبب دوی په تربت او په کوټه کې دوه مرکزونه د دې لپاره پرانستي دي، لیکن لدی سره سره ژوب، شیرانی، کلاسیپلان، نصیر آباد، گډانی او لسبیلا هم د ایج د ناروغي له خطر سره مخامخ ده. د صحت د څنګ چارواکو ویل چې د ایج په ناروغي اخته خل د شرم له سبب خپل ناروغي نشي څرګندوله. حمله دغه سبب دوی یو شمیر سیمینارونه او د غډول او لاریونونه هم کوي چې خلک په دې ناروغي باندې خبر شي او ډیرو خلکو ته نشي انتقال. د صوبایي ایډ کنټرول پروګرامز مشر ډاکټر نور قاضي وویل چې دوی یو نیم سل د میډیکل څانګې سره اخته خلک تربیه کړي دي. د صوبایي ایډز کنټرول پروګرام له لوري وویل شو چې دوه کاله مخکې د ایډز د ناروغو شمیره دلته 411 وه، خو اوس 856 ته رسېدلې ده او اوس به د ډیویژن پر کچه باندې 6 مرکزونه پرانیسي. په یوه کال کې به په 8 ضلعو کې د ایډز د ناروغۍ د وایرس د پلټونو مرکزونه هم جوړیږي. ډاکټر اشرف سي د کوټې په جنا جنرال انچست هسپتال کې د بلوچستان له مختلفو سیمو څخه د وینو بیلابیلې ازموینې کوي. ویایي چې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه هر میاشت دوی ته تر 15 زیات د ایډز او د ایچ آی وی کیسونه دوی ته راځي.
زیادہ تر مرد ہیں اور یہ 40-60 ایئرس کی رینج میں ہمارے پاس ہیں. کچھ ہمارے پاس ینگ ایج کے بھی 15-20 ایج کے گروپ کے
زیاد شمیر سړی دي چې زیاتره عمرونه له 40 کلو زخت شپېتو کلو ترمنځ دي. ډاکټر خدایداد عثماني وویل چې د ایډز له ناروغ زخه کرک کول نه د پکار.
ٹریٹمنٹ مریض جتنے لیں گے پیشنٹ آگے ایچ آئی وی ایڈز پھیلانے کی سکت نہیں رکھے گا.
چې څومره د ایډز په ناروغي اخته کس څومره علاج کوي د غومره به د دې وایرس په کمه توګه باندې بل چاته د انتقالېدو توان به نه لري. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
صدر منردن کو سمجھو د افغانستان پولی تسیل ما د پاکستان بلوچستان صوبے پچمن سیمه کې د ایډز د ناروغي پر ضد د غلطه کې کم احتجاج شوی دی، بخنه غواړم دغلته کې کمی غونډې شوی دی، د خلکو د پوهنې لپاره دغه کې کمی خبرې شوی دی. ډاکټر ران سوای د ډیور ډی خبریال نعمت الله سره دی، ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د دولت د نورو برخو سره سره د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې هم د ایډز نه جوړی په حق له د اگای ورځ ولمنځل سول، چې د یو غیر دولتي سازمان اساس پکې لخوا یو لاروین وسو او د ضلع اسمبلی په حال کې دستوره وسوه، چې ورته د مدني ټولنو غړو، غیر دولتي سازمان نمایندګانو او د عوامي نمایندګۍ پر سطح باندې ضلع چیرمین ملک عثمان اسکزي ویناوي وکړي، چې دوی په خپلو ویناوو کې د دغه موزی مرز د پیلاو سبب جوړیدونکو عواملو باندې او د دغه ناجوړی د مخنیوي لپاره کم قسمه ګامونه پورته کول پکار دي باندې خبرې وکړي. ملک عثمان اسکزي په دغه محل وویل چې د ایالت د نورو برخو سره سره دغه ناجوړی په ضلع کلاولا کې هم ورځ په ورځ مخ پر ډیرېدو روانه ده. دوی د حکومت څخه په دې لړ کې اقدامات اخیستل غوښتي دي.
جای د کمیدو د مشوي د ذاتو دو ل روان دي، نو سرکار په دې کې خاص دلچسپي نه ده اخیستې. نو موږ د سرکار څخه په دې کې ډیر خواست او اپیل کوو چې پر دې باندې پوره توجه ورکړي. دا هغه ناسور دی چې د ټول وطن، د ټول نړۍ، د ټول ولس لپاره ډیر خطرناک ناسور دی.
خو د اساس پکې غیر دولتي سازمان سیمه ایز مشر عبدالرزاق بابو وویل چې د دې د سازمان په توسط تدریج د ایډز د ناروغانو علاج دا وخت روان دی. حکومت په هر ځل کې د ایډز د ناجوړۍ ته تشخیص او د علاج مرکزونه ژر تر ژره خلاص کړي.
بل بیا موږ د صوبایي حکومت او د پاکي حکومت سره دا اپیل بار بار کوو، د مخ هم کړی وسیم کوڅ په ټوله ځلو کې، په ټوله شارو کې سنټران خلاص دي لپاره د وایان، چونکی صوبایي کنټرول پروګرام مو تر کې صرف د زیاده کمی په وجه موږ د سنټران خلاص ولې، نو ان شاء الله په دا اوس وخت کې موږ پر کوشش دي چې کچې صوبایي حکومت نه خلاص موږ په خپل تاون سره ویزه په کرایه ونې سپاک سنټر خلاص کو.
خو په دغه دستوره کې شریک د دولتي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد رودي وویل چې دغه ناجوړي څخه ځان ساتلو د لپاره یوازې پر احتیاطي تدابیرونو باندې عمل کول پکار دي.
اسلامي طریقو باندې عمل وکړو، د وینو منتقلي سکرینینګ وکړو او ډیسپوزیبل سرنج استعمال کو او بلیډ په امام کې هغه چې یو ور استعمالیږي نوې بلیډ، انشاءالله د دې ناجوړي موږ تدارکوم کولای شو او د دې مخنیوي هم کولای شو.
د غیر دولتي سازمانونو په مرسته د یو حکومتي سروې په ایالت کې د ایډز د ناروغانو تعداد درنیم زره شوولې دي، چې په دغه کې 1545 د علاج لپاره د حکومت سره رجستر دي، خو یوازې د 1500 دا وخت د علاج او درملنه روانه ده. خوسم زیاتره خلک د دغه ناجوړي د معلومولو د لپاره د ازموینو کولو ته تیار نه دي، چې په ټولنه کې په دغه ناجوړي کې ختم رضانو ته په بد نظر کتل کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ٹی وی، چمن.
شمیر دستورو په حق تاسو زمګه په خبرونو کې رپورټونه او مرکه واوریدلې، او سم تاسو په خبر ته بوزو چې حل تکي هم د ایز د نړیوالې ورځ په مناسبت د بیداری او د پوهې خورولو لپاره مختلفه پروګرامونه شوې دي. مدسر شاه تاسو دغه تفصیل وړاندې کوي.
د ټولې نړۍ په څیر نن ډوم 2 دسمبر پاکستان کې هم د ایچ آی وی ایډز په حق له د پوهې بیدارولو د ورځې په حیث مانځل کیږي، او مدني ټولنو عامو خلکو کې د دغه رنس په حق له د شعور د سیوا کولو لپاره یو لاجن جوړ کړی و چې پکې ډاکټران هم موجود وو. او د خیبر پختونخوا د ایډز د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر سلیم نه چې په دغه موقع ډیوه راډیو پوښتنه وکړه چې دا مهال به صوبه کې څومره راجستر د ایډز مریضان وي، نو هغه وایي
موږ سره په خیبر پختونخوا کې رجسٹرڈ مریضانو تعداد چې دی 3401 دیش دی، او سروے په مطابق دی یو سروے شوی دی اوس ریسنٹلی، نو هغه کې تقریبا ایسټیمیټډ په کوم مریضانو تعداد دی هغه 15000 دی چې په خیبر پختونخوا کې، او پورا پاکستان کې 1,00,000 چې کوم دی کنه جی هغه مریضان.
نوموړی زیاتی اوس تر ډیره حد خلکو کې د دې رنس په حق له معلوماتو کې اضافه شوې ده، نو ځکه خلک ځان راجستر کوي او باقاعده علاج کوي، او هم د دې لپاره حکومت نوي شپږ مرکزونه د ډویژن په سر پرانیستلي دي، خو دوه مرکزونه یعنی حیات آباد میډیکل کمپلیکس او کوهاټ کې د مخکې نه موجود وو. خو د یو این ایډز پروګرام مشاور ډاکټر راجول خان بیا وایي د نړۍ پرمختللو هیوادونو کې ایچ آی وی په کمېدو دی، خو پاکستان د آسیایی هیوادونو په دویم نمبر دی.
بدقسمتی نه پاکستان د ایشیا پیسیفیک په هغه ملکونو کې دغه ریچ په دویم نمبر لکه په مطلب چې کوم ځای کې ورسته ورځ باندې د ایچ آی وی ایډز تعداد سیوا کې هغه یو فلپین دی په دویم نمبر پس پاکستان دی. نو داسې اوس تر اوسه پورې هیڅ داسې آثارات نشته چې مطلب چې په ایډز د مریضانو تعداد را په کمېدو دی، بلکې ورسته ورځ پورې چې کوم نوي اعدادو شمار راځي پای کې زیاتیږي. او په دې یو لک ډیر زره مریضانو کې 50% چې په پنجاب کې دي او 30% هغه په سند کې دي، 15% په خیبر پختونخوا کې دي او 2% په بلوچستان کې دي.
د لاریون په وخت فعالین ویل عام خلک باید د ایډز د مریض نه نه بلکې د دغه رن څخه کرکو کی.
ایډز نه نفرت، مریض سره محبت. ایډز نه نفرت، مریض سره محبت.
او دای په دې د خفګان سرګندونه کوله چې کم د ایچ آی وی مریض د غاخو علاج یا چرته بل اپریشن له اسپیټال ته ورشي نو ډاکټران علاج نه کوي. او همدا پختنه مو چې د ډاکټر سلیم نو کړه چې آیا دای داسې کم پلان لري چې ډاکټر ران هم پدی په حق دی شي نو غوای
دي د پر مونږه هجي اوس لکه د اویرنس کی مونږه د ټریننګز دی هغه کی کی دی د ډاکټرز د پاره گاینیکالوجیست د پاره چې ایډز مریضانو ته لکه چې لکه د عام مریض ټریټ کړي شي دا اوس پدی هغه کی خیبر ډینټریسټری کالج کې د دې تشخیص هم کیږي جی لکه څنګه د هپاتایټس کیږي دغه شان د ایچ آی وی هم کیږي او هغه کی دغه ته چدنو دغه دغه د پاره چې د سه علاج هغه هم کیږي.
او وای هر څوک د ایډز علاج نشته خو داروګانو استعمالولو سره مریض د عام بندغوند ژوند تیرول شي او د پوهې نه پس نور خلکو ته د دې رنز د انتقالولو نه منی کې دی شي. مندسر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پی خبر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د پاکستان پر لاهور ښار کې اقلیتونو لخوا احتجاجي مظاهره شوې ده چې ګنې په ملک کې او بالخصوص په قومي اسمبلی کې د دوی سیټونه هغه هم د دوی د شمیرې برابر نه دي. او دغه شانته کې د دوی چې کوم منتخب غړي دي هغه چې کله هم پارلیمان ته تللي دي نو په پارلیمان کې بیا هغې صرف خپلې پارټیانې یا خپل سیاسي ګوندونه د هغې دفاع کړې ده او د خپل غږ پورته کولو دپاره نه دي پرېښودی شوي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیوه ریډیو خبریال پیرول ارشاد اسلام آباد نه وړاندې کوي.
پاکستان کې اقلیتي ورولي په موجوده انتخابي نظام کې د دوی د نمائندګۍ لپاره خپل کړې شوې تګلارې د دوی سره بل یو غټ زیاتې بلي. او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار وایي چې داسې لګي اقلیتونو ته به هم د خپلو غوښتنو منلو لپاره یو احتجاجي پرلت کول وي. د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب سر ښار لاهور کې د پاکستان کرسچین موومنټ نومې تنظیم موجوده انتخابي نظام کې د اقلیتونو د نمائندګۍ لپاره ټاکلې شوې تګلارې په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه مظاهرې ته وینا کوونکو ویلي چې اقلیتونه د خپل رایې د اظهار نه محرومه پاتې کیږي. او دا چې په کومه طریقه سیاسي ګوندونه د دوی نمائندگان د پارلمان لپاره منتخب کوي د هغې د وجې دا غړي بیا صرف د خپلو سیاسي ګوندونو وفاداری باندې مجبوروي او د اقلیتونو بنیادي شخړې راپورته کولو جوګه نه پاتې کیږي. او ډیوه ریډیو سره خبرو کې هم د لاهور سره تړاو لرونکي د عیسائي اقلیت بل یو مشر جوزف فرانسز وایي،
کیپٹن صدر نے جو تقریر کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، عیسائیوں کا جو یار ہے وہ قبضدار ہے. کسی بھی کرسچن نمائندے نے یا منورٹی کے کسی نمائندے نے اس پہ احتجاج نہیں کیا، نہ واک آؤٹ کیا.
دے وای چې د نواز شریف زوم او د قومی اسمبلی غړي کیپٹن صفدر په جار اسمبلی کې عیسایانو یار ته غددار ویلی. خود جوزف فرانسس په وینا یو اقلیتی ممبر هم د غندنې زړه نه دی کړی. نوموړي وویل چې دوی د ځان لپاره یو بیل نظام نه غواړي. خدا وای چې اقلیتونو ته د خپل نمائندگانو د انتخاب لپاره نیخ په نیغه اوټ اچولو موقع ورکړی شي، او یو طریقې دا هم کیدلی شي چې انتخابی کمیشن سیاسي ګوندونه پابند کړي چې کم ځای کې د اقلیتونو شمیره زیاته وي هغه ځای کې د سیاسي ګوندونه کم شمیره تن ته ټیکټ ورکوي. د پاکستان اقلیتونو روان کال سرشمیرنو غیر حتمی نتیجو کې ښودلی شوی د دوی د آبادۍ په شمیرو هم سخت تحفظات لري، او پاکستان کرسچین موومنٹ نومې تنظیم په احتجاجي مظاهره کې پارلمان کې د اقلیتونو د غړو شمیره زیاتولو غوښتنه هم شوې ده. دا په داسې مهال چې پاکستان کې میش اندوان، عیسایان او احمدیان د سخت دریز عناصرو د لاسه د زورول کېدلو او د امتیازي قانون د ښکار کېدلو په سر د یری جون تیروي، او تیر ورځ د پاکستان سترې محکمې هم د اقلیتونو د مقدس ځایونو د حفاظت کې ناکامۍ په سر په حکومت سخت ټکونه کړي وو، او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي د قامی سملې غړي ډاکټر رمیش کمار د اقلیتونو لخوا انتخابی قانون کې د دوی د نمائندګۍ په اړه تحفظات په ځای بلي.
اور میں تو اب سمجھتا ہوں کہ اب درنوں کی سیاست آ گئی ہے تو ہمیں بھی اپنا یہ نماز جو ہے وہ مطالبہ منانے کے لیے ہمیں بھی یہاں پہ جو ہے وہ دھرنا لگانا پڑے گا، تب یہ مسئلہ حل ہوگا، نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی جو ہے وہ ایسے آرام سے مسئلہ حل ہوگا.
دے وای چې دا د درنو وخت او دے گنی چې اقلیتونو تب هم د خپل غوښتنو د منلو لپاره احتجاجي پرلت کول وی. د پاکستان په قامی سملې کې دا وخت د اقلیتونو لپاره لسو کې ټاکلی شوی دی، کوم چې هر یو سیاسي ګوند ته ترلاسه شوی وټونو په اساس په دوی کې ویشل شي، او هم د دغه تګلارې د لاندې بیا د پاکستان انتخابی کمیشن صوبایي سملو کې هم د اقلیتي غړو انتخاب کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د قدر منو اوریدونکو، اوس هم تاسو د پاکستان قبایلی سیمې باړې سپا سیمې په حقله تاسو معلومات درکو چې هلته کې د ماخام د ونیمو بجو نه تر د سهار پنځو بجو پورې د کرفیو یا د ګرځبندیز اعلان شوی دی چې عام خلکو ژوند سخت متاثره کړی دی. په دې حقله نور تفصیل راکوي ابراهیم شنواری په دې تفصیلي رپورټ کې.
د خیبر جیسے باڑے تحصیل کے موجود امنیتی اداروں اور ضائع پولیٹیکل انتظامیہ چاروا کو د سپا پا علاقہ کے دشپ پہ محال د شخصی کورن دغلاگان کے دو اور د بجلی ٹرانسفارمر او خادے پٹول د پر لپس پے خو مخنی ولو د پارا دغ د دشپ او نیم بجو نہ تر سحر پنزو بجو پورے کرفیو نافذہ کھڑے، اور پدغلر کے ضائع اسے دن کل خبریں ور قول د پارا د علاقے پہ جماعتوں کے لاؤڈ اسپیکروں اعلان شوی پدغ اعلان کے ضائع اسے دن کو طویل شوی چہاوئی د دشپ پہ محال د خپل کورن وطر ډډه وکړي. البته ډیر په بیړني یا عجل حالت کې به ضرورتمندو کسانو ته د ملیشي او خاصدارو په څارنه کې اجازه ورکولای شي. یاد دی چې باړې ته د ګډوالو واپسې نه پس زیاتره برخو کې به د شپې په محل کرفیو لګولای شو، خو وروسته دغه بندیزونه مرحله وار اوچته کړی شول. خو اوس په دې رستو کې د سپا په شمول ځینو نورو علاقو کې د غلاګانو په پیښو کې اضافه کېدو له وجې یو ځل بیا د سپا په علاقه کې دغه بندیز ولګول شو. د ځایي اوسیدونکو په وینا نامعلوم مغله زیاتره دغلته د بجلی بهال د پاره لګول شوی ټرانسفارمر او د بجلی خادي په پټوړي د کومې لوجه چې دغه ته بجلی په مکمله توګه نه ده بحاله شوی، او د شپې په تیارې کې غلو تغلا کولو کې هم اسانتیایي. بل اړخ ته هم د باړې شین کمر اوسیدونکو یي چې د کډوالو او پسې باوجود اوس هم دوی د تعلیم، صحت، بجلی او د چخاک د اوبو غوندې بنیادی اسانتیاونه به برخې پاتې دي. دغه ته د هلکانو سکولونه خوشته، خو تر ډېرې مودې راهیسې ول استادان نه دي راغلي. د جنکو یوازنی سکول تر اوسه تړلی شوی، او هسپتال ته ډاکټران نه راضی ځای اوسیدون کو ته شناختی کارډونه تر لاسه کولو کې هم مشکلات دي، ځکه چې د نادرا دفتر د غلط نه ډیر لري دی او په دغه علاقه کې د بینک کوم راش نه کېدو له وجې کډوالو له حکومت لخوا ورکړ شوی رقم تر لاسه کولو کې هم مشکلات دي. د سیمې اوسیدونکو سعدالله جان یې چې مشران په دغه مشکلاتو حل کولو کې ناکامه پاتې دي او غواړي چې حکومت ورته پام وکړي. دغه تر څنګ ځای انتظامیه د پیښور متنونه تر جمرو تخته بیگ جوړ شوی 20 کیلومتر سړک کوم چې د باړې د مختلفو علاقو نه تیر شوی، افغانستان ته د دغې لارې درنو تجارتي گاډو د سہولت لپاره په دغه سړک جوړ کړی شوی تقریبا واړه چک پوسټونه لري کړي او د سړک په غاړه په غیر قانوني توګه جوړ کړی شوی دوکانونه هم ړنګ کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د عیسائی مذهب مشر پاپ فرانسیس دا وخت د بنگلادیش په سفر دی او هلته کې د میانمار څخه بې کوره شوي چې کوم خلک دي د هغې سره خبرې اترې کړې دي، دغه هلته کې ویناګانې هم کړې دي. د نوموړي د دغه سفر په هکله باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وږمه جلوان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د عیسوي کلیسا مذهبي مشر پوپ فرانسیس میانمار او بنگلادیش ته په سفر کې په ډیپلوماټیکي توګه بے طرف پاتې کېدو لپاره د روهینیا د لفظ استعمال نه ډډه کړې، خو د ملګرو ملتونو د امریکا په غږ د میانمار د روهینیا مسلمانانو د نسل کشي طرف ته توجه یې ضرور راګرځولې. دا ضروری ده چې نړیواله ټولنه کوټلي ګامونه واخلي او دغه ژورې مسلې ته ځواب ووایي. په اګست کې پوپ د روهینګیا مسلمانان د خویندو او د رونو په توګه یاد کړي، خو چې کله د نهي پر ورځ نوموړي د میانمار په پایتخت کې وینا کړې نو ډېرو پټو اشارو او خبرو کې خواست کړي چې باید مذهبي او نسلي لګکۍ په ټولنه کې زم کړی شي. د میانمار آئنده باید د امنیت نه ډک وي، داسې امنیت چته چې د ټولنې هر غړي لپاره عزت وي، احترام وي او د دوی حقونه وپالل شي، د هر نسلي ډلې جدا شناخت او احترام وي، چته چې قانون بالا وي او دیموکراسي اصولو خیال ساتل کیږي، چې هر یو کس وکړي شي چې خپل قانوني او جایز حق ټولنې د خوالي لپاره وکاروي. پوپ د برما د کاتولیک عیسویانو مشرانو مشوره ومنله چې ویره لرله چې که نوموړي راسن روهینګیا مسلمانان یاد کړل نو کېدای شي د عیسویانو پر ضد یو منفي غبرګون او قهرجن رد عمل وړاندې شي. د دې په حقله غبرګون هم بیلابیل لیدل شوی. د واتیکن ویاند وی چې پوپ د فاصلو د لنډولو په مقصد خپل سفر کړی. زه ډیر کم داسې سوچ لرم چې په خوا به پرتله پوپ په روحاني توګه خپل قدرت ته لاسه ورکړي. بیا په بنگلادیش کې ځینې داسې وایي چې پوپ یوه لویه موقع د لاسه ورکړه. پوپ د میانمار د دورې په لړ کې دغه مسله یاد نه کړه. دا به ښه وه چې د روهینګیا ځپل شوي خلک یې په خپلې وینا کې یاد کړی وي. د امریکا سینیټر ډیک ډربن د پوپ د تګ نه وړاندې میانمار او بنگلادیش ته تللی و. هغه د وایس اف امریکا مرستیالې خبریالې ګریټا ون سسټرن ته وویل چې پوپ لپاره دا فیصله کول ډېر ګران کار و. کېدای شي چې نوموړي کوشش وکړي چې په هوښیاره توګه د کړکېچنو الفاظو د استعمال نه ډډه وکړي. که د نوموړي سفر کولو سره د هغه خلکو ستونزه هواریږي نو بیا په هغوی باندې انتقاد کول به سم کار نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په میانمار کې د روهینګیا لپاره د نفرت او کرکې درجه دومره ژوره ده چې غربي نړۍ پرې نه شي پوهېدی. نوموړي د میانمار قومي مشر آنګ سان سوچی باندې غږ کړی چې ورته حل لټوي. آیا هغه په یوازې توګه څه بدلون راوستلی شي؟ نو دا ګرانه خبره ده. نوموړی څه ډېر بدلون نه شي راوستلی، خو آیا هغه باید نور پرې ویناګانې وکړي او هل لپاره یې ګامونه واخلي؟ نو او هغه ډېر څه کولی شي. د سولې نوبل جایزه ګټونکي او د عام اولس لخوا د دوی نماینده او بیا پوپ چې د بشردوسته کارونو کې لوی غږ لري د پیړیو راهسې دې نفرت ته تقریبا غلي پاتې شوي.
We'll be right back. د پاکستان ټوبیکو بورډ د خیبر پختونخوا د زمیدارونو د تمباکو اخستو کوټه یو کم 50 میلیون کیلوګرامه د راتلونکي کار لپاره مقرر کړی ده، او تیر کال دغه چې کم کوټه و دغه 40 میلیون کیلوګرام و. په دې باندې نور تفصیل تاسو د ډیورډي خبریال سره وړاندې کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د تماکو بورډ او شخصي کمپنو لخوا د تماکو د اخستو د نوې کوټې اعلان شوې دي، خو په صوبه کې د تماکو زمیدارانو دغه کوټه د صوبې خلاف یو سازش ګرځولې دي، او زمیدارانو ته یې ویلي دي که مرکزي حکومت د تماکو ستونزې د هواري هڅې نه کوي نو د تماکو د فصل د کرلو نه به انکار وکړي. روان کال د تماکو زمیدارانو د کوټې د کمی په وجه باندې په اربونو روپۍ نقصان موندلې دي. په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د تماکو د څېړنې او تماکو بورډ غړی عطا الله خان وایي را روان کال د پاره شخصي کمپنی به د زمیدارانو نه 40 کروڑ او 90 کیلوګرام تماکو اخلي. تیر ورځ په مرکزی ښار اسلام آباد کې د کامرس د وزارت د سټینډینګ کمیټې غونډه هم شوې ده. پکې په ملکی سطح د تماکو د 8 کروڑ کیلوګرام ضرورت څرګندونه هم شوې ده. په مجموعي توګه په خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې د 9 نه تر 8 کروڑ پورې تماکو کرلی شي، چې پکې مردان، سوابه، چارسده، نوخار، مانسیرا او بونیر دلی شامل دي، او د شخصي کمپنو لخوا زمیندارانو ته د تماکو د کرلو نه وړاندې یو اګریمنټ هم جاری کیږي. په خیبر پختونخوا کې زمیندارانو نه یوازې د تماکو د بورډ اعلان کړی شوی کوټه رد کړې ده، بلکې په صوبه کې دا کمپاین هم روان دی چې زمینداران د تماکو د فصل نه بایکاټ وکړي. په دې حقله د خیبر پختونخوا د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت یوسف دی وایي روان کال هم زمیندارانو ډیر نقصان موندلی دی، او غوښتنه کوي چې سیاسي جماعتونه او مرکزي حکومت د هغوی ستونزې هوارې کړي. یاد دی وی روان کال مرکزی حکومت ته د تماکو د سنټرل ایکسایز ډیوټي په مد کې 15 ارب روپے ملاو شوی وی، او هم د غشان په کروڑونو روپے د تماکو د سیس په مد کې صوبایي حکومت هم ترلاسه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګرانو خبرمنوونکو د ډیو رادیو او د ټي وي دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر عمران جدون، او انجینران وو نیک او جان. دا غي هم مننه کوو. د ډیو رادیو د معمول خبرونه لا هم دوام لري. د غزل محفل پروګرام ته وګ وڅی، او دغه پروګرام باندې کوونکی زموږ همکار رحمان بنیری دی. نو تاسو دغه پروګرام د خوند واخلی، او د دې یو ساته خبری خبرونه څخه به زه اشفاق مومند او زما همکار وګمه جلوان تاسو نو واخلو. اجازه د لفه مننه.